په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفری بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل او ویل چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي. دا مودې مجلې د سر موضوع ده. دوستانو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبرلانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی او جرمني په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو عکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په دیرشمه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو اور وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه وروژلی دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په پنځو ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نولس کسه مړه دوی درلود او لس کسه زخمیانې درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازیو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشې شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خپرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کوو له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 222 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 48 کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 206 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف الترنن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادي اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مخ تړل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیګ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. هرات ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19. مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
لا اکرام لا اکرام څخمو د هوا حالات اوریدل اوسم وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلی سي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه توند انتقادونه کړي او وایي دغه ډله پر موافقه ولاړه نه ده. بلخوا د هلمند امنیه قمندان وایي د 15 ولسوالۍ څخه د طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم بولی دي. مال پاسوال خلیل رحمان جواد
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکړه.
په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مشر په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتو پیښو له ډېرې دوه سره په یاد روغتون کې د ناکافي امکاناتو خبر ورکوي. حکیم الله صالح
وسین لپاره د نړیوالې بینالمللي ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم څنګه سره موږ مواجه یو؟ اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مشکلونو سره مواجه یو.
که وختونو راپورونه هم اوریدل سي د مجله مو تش پښنیمو بچو ده. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل. د کانګرس د غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او امریکا سره د خبرو پترس کې یو امریکایي تبا برام تکړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا کماندوز وکونو په افغانستان کې د خپل دغه برام ته وګړي د خلاصون لپاره عملیات کړي او د حقانی شبکې مشکوک غړي د برام تنیونی په تړاو نیولې. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوریت پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان یې برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل:
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
مش ولي لدا سي وتنظيم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برامته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: امدا اوس چې خبرې کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو ډیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلور میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم وبنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره لدی چې د بین الافغانی خبرو لپاره لټاکل شوی نیټه یعنی د مارچ له 10مه څلويش وسی اوختی خو لا هم د سینخه نه لیدل کیږي چې په لند وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې و.
دوستانو د امریکا د کانګرس د وغړي انتقادونه خو موریدل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په برخه کې پر طالبانو درلوده. په یو تازه خبر کې غوړمدا درته وایم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد دفتر هغه اوازې رد کړي چې شغل خلیلزاد له دندې ګوښه شوی دی. په خواله رسنیو کې داسې اوازې خبرې شوې چې ګواکې د زلمی خلیلزاد پر ځای بل څوک ټاکل شوی دی. خو د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته پیوستولې پیغام کې د خبره رد کړه. زلمی خلیلزاد د 2013 کال په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. په داسې حال کې چې د دې موافقې له مخې باید د افغانستان په جګړې کې کموالی راغلی وای خو لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. یو له دغو ولایتونو هلمند دی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو لخوا یې د 15 ولسوالیو د نیولو پلان تیره شپه شنډ کړی دی. مال پاسوال خلیل رحمان جواد چې نن په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنگین، ناوې، ګریشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړل. په دې اړه تفصیل له الیاس دایڅ خبرو.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورز په خبرناسته کې ول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولادت 15 ولسوالۍ تر خپل بل کلند راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوته بول. شغلی جواد چې په خبرناسته کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 0 وسلوال وجري او لاس نورې ټپن کړې دي.
ورای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نو لاس کسا مړادل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه 15 مړی وس په شارای ششد یاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وس دینه نه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل جنه سلا وسایل د دوی هم پاتې دی.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیه قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي، مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیه قمندان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنګین پر 411 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوي ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاول افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي، حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې موږ ته لپاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهول شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
کچوم دولتي چارواکو د تیر شپې د جګړو پر مهال د پولیس او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یو را لېږل شوی خبر پاڼه کې د نوی ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوه تر ساتونکو ته وویل کېدو خبر ورکول شوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یو مېن لامل رمسته شوی ده. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت و مهم چارواکي د کورونا وایروس د خبرېدو برخه کې د جواب نه درلودلو لامل لوی ترنولې ته پیژندل دي. د دې جرګې یو مهم غړی وایي چې د امروختیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځنګړی سلاکار وحید عمر د جرګې د شکایتونو کمیسیون پر لپسې غوښتنو وروسته هم جواب ویلو ته حاضر نسول. نور حال د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د عامر اختیا وزیر په دې تورن کړی چې د کورونا وایروس مخنیوي برخه کمزوري او د کووډ 19 ناروغانو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې جرګه د دولتي کمیټې لخوا د کورونا وایروس خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت د پوښتنې وړ یادوي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی ازادي راډیو ته وویل د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی استازي وحید عمر څو ځله د دې موضوع د وضاحت لپاره ورغوښتي، خو هغوی ځواب ویلو ته نه دي حاضر شوي. هغه وایي دوی د مشرانو جرګې دریو مکتوبونو ته اعتنا ونه کړه. بالاخره مشرانو جرګه دا پریکړه وکړه چې دواړه ښاغلي لوی څرنوالي ته وروپیژني چې اساسي قانون او د پارلماني اصول تر پښو لاندې کړي او ناستې ته نه دي ورغلي. خود عامر روغتیا وزارت ویان وحید مایر وای د عامر روغتیا وزیر افغانستان کې د کورونا وایروس تخپریدو لامل مشرانو جرګې ناستې ته نه دا ورغلې.
زمونه کې اگر یک شخص مثبت بشه او
هغه وینه نه د عامر روغتیا وزیر هغه ناستې ته ورغښتي او چولو ناست و. کله چې د عامر روغتیا وزیر د لوی ناست مخالف دی، نو ګډونه کول هم یو منطقي لامل دی.
زیاده زیر یک شخص صورت بگیره.
د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه، خو له دې وړاندې د ولسی جرګې یوې ناستې کې د کورونا وایرس خپرېدو کې د عامه پوهاوي برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت په اړه سپیناوی ورکړی و. په ولس مشري مانی کې به سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی وای دا چې د عامه روغتیا وزیر مشرانو جرګې ته د نه تګ لپاره منطقي روغتیایي دلیل درلود نو ځکه وحید عمر هم دې غونډې ته حاضر نه سو. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان وای په هغو مواردو کې چې حکومتي چارواکي دې ناستو ته نه ورځي مشرانو جرګه د دې واک نه لري چې د کسان څارنوالۍ ته ور وپیژني. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي چې وحید عمر د ولسمشر سلاکار دی، هغه اړ نه دی چې ملي شورا او په ځانګړې توګه مشرانو جرګې ته ځواب ووایي. هغه وایي په هیڅ صورت باید وحید عمر مشرانو جرګې ته ولاړ نه سي. عمر له ولسمشر څخه استازولي کوي او مشرانو جرګه نه سي کولای ولسمشر ځواب ویلو لپاره ور وغواړي، خو د مشرانو جرګې د شکایتو کمیسیون مشر زلمی زابلای وایي د اساسي قانون په اساس د کابینې هر وزیر باید د ملي شورا ناستو ته ځواب ووایي. هغه د وحید عمر په اړه وویل چې ښاغلی عمر د ولسي جرګې ناستې ته ورغی خو د قناعت وړ ځوابونه یې نه دي وړاندې کړي. د ښاغلي زابلي په وینا مشرانو جرګه په همدې دلیل غواړي چې هغه د سناتورانو قناعت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ ویلي دي چې له کورونا وایرس سره مبارزه کې د ځانګړې شوې پیسو برخه کې د فساد او د حکومت د مدیریت او څار کمزورتیا په اړه اندېښمن دي.
بیا هم د همدې کورونا وایرس مسالې ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا څلوېشت خبریالان او کارکوونکي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي. په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکوونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي چې د دوی پنځلس کارکوونکي په کووید 19 اخته سوي دي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2111 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا څلوېښت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په
اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیایي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایرس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکوونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوی دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپل کورونو کې قرنټین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنۍ او د غړیو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر وایي دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوی او خبریالانو کره شمیر نه دی په ډاګه شوی او د عامه روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځم په ورځ د یوې خبري ناستې په کی وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډیرې دودې نو موري د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیر خبره هم وکړه.
اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوی راتلون کې سختيونه په وړاندې لري په دغه روغتون کې اوسنی موجود امکانات بسنه نه کوي. بل خو د امر روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به د طبي وسایل او تجهیزات نور بس هم کابل ته راورسیږي. رحمت افغان نور راپور.
په داس حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کورونا وایرس په چټکۍ سره خبريږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوی رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلون کې تو هفته د افغانستان لپاره خې هفته نه وي د کووید 19 د وجه نه، نو بنا ان دغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولی بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح هم دا شنو ویل چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویای سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې سي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه‌های مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص
دارد. غوای افغان جاپان روختون ده هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لنه نه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سر از امروز هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ 19 202 کسان اخته شوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو شمېر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. او د بالیوډ مشهور ستوري وشپیته کلن ریش کپور نن د ورپېشي ناروغي له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
ریشی کپور د سرطان له ناروغۍ مړ سو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې ښه وځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ سوی و. د تر دوه لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام چاندنی.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلی نیتو سنگھ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ.
ایک میں اور ایک تو دونوں ملے اس طرح.
د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یوه کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رنبیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له ساباندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دل مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د په خاطر نه راټولیږي او د ګرځبندیز درناوی دي وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاتوي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله و. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل و او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال و. د په خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې د روغتیایي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي و د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یو ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا میں تجھے
او په دې سره زموږ روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو مخکې تر دې چې دوخته پمنیو کوم غواړم وایم چې سبا جمعه د ماپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه لرو چې دا ځل د کندهار ولایت چارواکي زموږ میلمانه دي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ځینې مطرح کړئ. او دغه راز تاسو کولی شئ چې د روانې خبرونې کوم روانه خبرونه کومونه اوریدلې د ازادي راډیو پر ویب سایټ